سي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پر اپرونی کوي چې د امریکا په یو نایټ کلب کې د دزو لقبل تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. برید په امریکا کې زیږیدلی یو افغان تبره کس کړی دی. پر تورخم افغان او پاکستانی پوځیانو نشته کړی دی. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له اسد الله لودین خبرونه وري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په امریکا کې د همجنس بازانو پر کلب حمله کې 50 تر وژل شوی او 350 نور ټپیان دي. په تورخم کې افغان او پاکستانی سرحدي پولیسو جګړه کړې او د ایتالیا سمندري ساتونکو وایي چې باندې 1200 کډوالې د سیسلی ټاپو په سواحلو کې ژغورلې دي. د خبرونو تفصیل. یو افغان تبر امریکایی پرون سهار د امریکا په فلوریدا ایالت کې 50 کسان په ډزو ووژل او 350 نورې ټپیان کړل. د عمر متین په نوم د 29 کلن ځوان په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو یو موزیک کلب ته ننوت او له مخې ډزې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا یو تروریستي عمل بللی دی. بل ورته ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبر پاڼه کې دا خونړۍ حمله وغندله او ویل چې د ملکي وګړو وژنه په هیڅ صورت د توجیه وړ نه ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې تروریستان د هیڅ قوم او دین استازیتوب نه کوي. د مشکوک قاتل پلار چې صدیق متین نومیږي او په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په کارونکو مشهور دی، سی بي اس خبری چینل ته ویلي دي چې زوی له همجنس بازانو څخه کرکه درلوده او دا عمل له دین سره هیڅ راز اړیکه نه لري. راپور نه وایي چې عمر متین له برید مخکې 1911 شمیرې ته زنګ وهلی او داعش ډلې ته یې د خپل بیعت په اړه دغه شمیرې ته خبر ورکړی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوري. افغان چارواکي د تورخم په دروازه کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورې د تورخم په دروازې کې نښته کړې. ښاغلی خوږیاڼي د نښتې د عواملو په اړه څه ونه ویل، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نښته وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني ملیشو غوښتل په تورخم کې دروازه ولګوي. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو درستیزوال محمد ایوب حسین خیل وایي چې په دې جګړه کې پاکستاني پوځیان خبري. ښاغلی حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې د شپې شاوخوا 9 بجې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان سرحدي ځواکونو برید پیل شو. نوموړي د مرکې پر مهال وویل چې درنه جګړه اوس هم روانه ده. حسین خیل وویل چې د دې جګړې له امله تلفات اوښتي، خو کرش مې رایه نه ده معلومه. څو اونۍ مخکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورته نښتو له کبله د تورخم دروازه د څلورو ورځو لپاره بنده وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د هغه تورونه ردوي چې وایي د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي او افغانستان او امریکا یې باید د پوځي اقدام په وسیله له منځه یوسي. د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ پرون په دې اړه د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف څرګندونو ته اشاره وکړه او ویل چې د ملا فضل الله په مشرۍ د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې نشته.
پی یا نور ترنگریز دلی دی حقانی شبکی دی القایده دی طالبان او زمین دی لشکری طیبه بشمول همی دی منطقی امنیت تا گواخ پیخ کرده و همی دی افغانستان میلی امنیت تا گواخ پیخ کرده. از ما باور پرده دی چه دی تورونو دلو با کما نتیجه نلی.
جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د امریکایي چارواکو له پلاوي سره په کتنه کې پر کابل او واشنگټن غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په نښه کړي. ښاغلی غورزنګ ویل اسلام آباد د ملامتۍ د لوبې پر ځای باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړې له مخې هغه افغان طالبان وځپي چې د پاکستان په قلمرو کې دیر دي. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پرون سهارنۍ حمله په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید هیلری کلینټن د امریکا له خلکو غوښتنه دي چې د کورنۍ او بهرنۍ ګواښونو په وړاندې د خپل هیواد دفاع لپاره هڅې زیاتې کړي. میرمن کلینټن دا د امریکا په تاریخ کې د کرکې او نفرت تر ټولو لوی وسلوال برید وباله. لبل خو د دې پېښ پاره د ولسمشر باراک اوباما د وینا له پیل سره په یو وخت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید ډونالد ترامپ پر خپل ټوئیټر پاڼه پوښتنه وکړه چې آیا ولسمشر اوباما به د افراطي اسلام پالو نوم یاد کړي کنه. ترامپ لیکلی چې که اوباما دا یادونه ونه کړي نو باید د رسوایۍ په منلو سره خپل دنده پرېږدي. په همدې حال کې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د دې پېښې په اړه خپل ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د واتیکان ویاند تیره شپه وویل چې پاپ دا کرکجن عمل غندي او د قربانیانو کورنیو ته یې دعا کوي. د فلوریدا په برید کې چې د یوه افغان ټبرې امریکایي لخوا وشوه 50 کسان مړه او 53 نور ټپیان شول. د ایتالیا سمندري ساتونکي وایي چې باندې 1200 کډوال د سیسلی ټاپو په سواحلو او د افریقا د شمال په اوبو کې د عملیاتو په ترڅ کې ژغورلي او د یو تن مړی موندلی دی. د پرونیو نهو عملیاتو سره په تیرو څلورو ورځو کې د ژغورل شوو کډوالو شمیر 4000 ته ورسید. د ایتالیا سمندري ځواکونو وړمه ورځ د نږدې 1500 کډوالو د ژغورنې خبر ورکړ. ایتالیا اروپا ته د کډوالو د مهاجرت چې دریم کال پیل شوی دی لومړنۍ کرخه ده. اکثر دا کډوال له منځني ختیځ او د افریقا له شمال څخه اروپا ته د تلو هڅه کوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. راپور نه وایي چې پولیسو د جرمني د پارلمان د 11 ترکټبر وکیلانو د امنیت لپاره وروسته له هغه تدابیر ونیول چې هغوی ته د مرګ ګواښونه وشول. د جرمني پارلمان د جون په 2 منټه د رایو په قاطع اکثریت سره د عثماني امپراتورۍ لخوا د نږدې 500,000 ارمنانو ګڼه وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت وپیژندله. د جرمني فرانکفورټر الګماینه ورسپانې پرون راپور ورکړ چې دا وکیلان به اوس د پخوا په پرتله د زیاتو پولیسو په بدرګه تګ راتګ کوي. ترکیه د جرمني د پارلمان پر دې پریکړه اعتراض کړی او وایي چې د وژل شوو ارمنانو شمیر تر دې ډیر کم دی او د مړینې علت هم د عثماني امپراتورۍ لخوا د بیانو د لمنځورلو په مقصد پلان شوی هڅه نه بلکې کورنۍ جګړه وه. ترکیه د دې پریکړې په وړاندې د اعتراض په دود له برلین څخه خپل سفیر بیرته راوباله او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جرمني د پارلمان ترکټبرې وکیلان باید خپل وینه معاینه کړي سو معلومه شي چې دوی څه ډول ترکان دي. چینایي چارواکي وایي د شانګهای په نړیوال هوایي ډګر کې پرون 4 کسان هغه مهال ټپیان شول چې وسړي په لاس جوړه شوې چاودیدونکې وسیله والوزوله. چارواکي وایي برید کوونکي وروسته ظاهراً د ځانوژنې هڅه هم وکړه. د شانګهای سیمه ییزې ادارې پرون وویل د سړي یو بوتل چې چاودیدونکې مواد پکې وو گزار کړ چې د هوایي ډګر د چکان د میز مخې ته وچاودیدل. چارواکي وایي د چک ان د میز مخې ته وچاودیدل. چارواکي وایي برید کوونکي وروسته خپل ستونی چاړو غوڅ کړ خو روغتون ته ورسول شو او اوس صحیح حالات د دوی په وینا نازک دی. او روسي خبردار چې د اروپا د فوتبال اتحادیې خبرداري ورکړي چې چیرې د روسیا او انګلستان د فوتبال ټیمونو مینوال بیا تاوتریخوالی وکړي دغه دواړه هیوادونه به د 2014 کال د اروپا د ترولې جام له مسابقه وباسي. دغه مسابقه په فرانسې کې روانې دي. پرون سهار د اروپا د فوتبال اتحادیه ویل د فرانسې په جنوبی ښار مارسی کې د روسیا او انګلستان د ټیمونو د مینوالو ترمنځ له تاوتریخوالي وروسته د روسیې پر ضد انضباطي اقدامات پیل کړي دي. د مارسی په سټیډیوم کې د شنبه په ورځ وروسته د روسیې د ټیم مینوالو د انګلستان د ټیم پر ملاتړو یرغل وروړ چې په هغه ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د فوتبال مسابقه یو د یو په مقابل کې مساوي پای ته ورسیده. د خبرونو پای.
اسد الله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. نن د شنبه د غبرګولی او جوزا 23 د جون میاشتې 14. د دې خبرونه په راپورونه کوي چې د امریکا په یو نایټ کلب کې د ډزو له کبله 50 کسان وژل شوي. برید په امریکا کې زیږیدلی یو افغان تبره کس کړی. د دې څوک له چا سره یې ارتباطات و؟ پر ترخم تیر شپه افغان او پاکستانی پوځیانو نشته کړی. یو افغان پوځي مقام وایي
حدود افغانانو وطن پرستی خو د فلسطین خبر نه و. موږ اوس کوی چې موږ دوی ته رحمتونکي ځواب وو.
د ملي امنیت شورا د پاکستانی چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ویلي وه د پاکستانی طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي. افغان حکومت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوی چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو د بندولو لپاره له هر اړخیزو اقداماتو استفاده وکړي. په لوګر کې د وژل شوو نجونو د قضیې څېړنې څومره پرمختګ کړی؟
راغی پوری چې زموږ پلټنې بشپړې شي بیا به پوه شو چې د دې قضیې تر شا انګېزه څه ده او قاتلین څوک.
تر 9 بجو د ورکو ایزانو د لټې پروګرام هم اوریدلی سي. نور مسایل هم څېړو. امریکا د فلوریدا ایالت د اورلانډو ښار په یوه کلب کې پرون څه باندې 100 کسان په ډزو مړه یا هم ټپیان سول. برید کوونکی یو افغان ټبره امریکایی دی چې عمر متین نومیږي. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس دغه پیښه غندلې ده او ویلي دی چې تروریستان په هیڅ قوم او دین پورې تړلي نه دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا یو تروریستي عمل بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په فلوریدا ایالت کې پرونی خونړی حمله چې د یو افغان ټبری عمر متین لخوا ترسره شوه غندلې او ویلي دي چې پر ملکی خلکو برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې تروریستان د هیڅ قوم دین او نژاد استازیتوب نه کوي. د افغان حکومت مشرانو په دې اړه جلا خبر پانی 2 ساعته وروسته له هغه خبرې کړې چې په امریکا کې زیږیدلی افغان ټبری 29 کلن عمر متین په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو په یو موزیک کلب کې ډزې وکړې او لسلو زیات کسان یې مړه او ټپیان کړل. ولسمشر باراک اوباما په دې مناسبت په وینا کې دا یو تروریستي عمل وباله او ویل
Although it's still early in the investigation, we know enough to say that this
که څه هم تر اوسه وخت د خموک پوره پویګو چې دا د کرکه او ترور پر بنسټ عمل وو. موږ د امریکایانو په توګه د یو بل په غم غوسه او د خپلو خلکو د دفاع په پریکړو کې شریک یو. اوباما زیاته کړه چې د دې پیښې دقیقه انګیزه تر اوسه څرګنده نه ده او په دې اړه چې آیا برید کوونکي به له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې لرل کنه تحقیقات روان دي. تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې د قاتل انګیزه به څه و. اف بی آی دا یو تروریستي عمل ګڼي. موږ غواړو معلومه کړو چې برید کوونکي له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې درلودل کنه. د راپورونو له مخې برید کوونکي سهار وختي په 5 بجو ډزې وکړې او پولیس 3 ساعته وروسته کلب ته ننوتل او عمر متینې په داسې حال کې چې یو شمېر کسان یې برمته کړي وو په ډزو وواژه. ویل کېږي برید کوونکي چې د یو خصوصي امنیتي شرکت لپاره کار کوو یو ماشیندار او یو تومانچه درلودل. د سی بی ایس خبری چینل د راپور لمخې متین چې په 1980 کال کې په یو افغان کورنۍ کې زیږیدلی د فلوریدا په پورت لوسی کې اوسېده. د اف بی آی یو مامور ویلي دا ښکاري چې متین به د افراطي اسلام پالو نظریاتو ته لیوالتیا درلوده. د ځینو چارواکو له قوله ویل شوي چې نوموړي له حملې مخکې 911 ته چې د بیړنیو حالاتو ځانګړې شمېره ده زنګ وهلی وو او ویلي وو چې داعش ډلې ته یې بیعت کړی او د حملې د پلان خبره یې هم کړې وه. خو د نوموړي پلار صدیق متین سی بی ایس چینل ته ویلي چې د ده زوی له همجنس بازانو کرکه درلوده او د هغه د اقدام علت له دیني مسایلو سره اړه نه لري. متین د امریکا له خلکو بخښنه غوښتې او ویلي دي چې دای هم د نورو امریکایانو په څیر د شوک په حالت کې دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د فلوریدا ایالت په یوه کلب کې یو افغان ټبره کس 50 کسان وژلي دي. عمر متین څوک دی؟ احمد تکل دغه پوښتنه د امریکا ژغ له آشنا رادیو ټلویزیون له خبریال سید سلیمان آشنا څخه د مرکې په پیل کې کړي.
تازه معلومات خو دا دي چې دی په نیویارک کې تولد شوی دی په 1980 کې. د هغه ځینه تللي دي فلوریدا ایالت ته په 2001 کال کې. دی یو شخصي کمپنۍ سره چې د حکومت قرارداد لرو حکومتي تعمیرونه باید وساتي فلوریدا ایالت کې. د هغې سره کار کوي یعنې تقریبا 9 کاله کېږي چې همالته اوسېدلی دی. نو دی د هماغه امنیتي شرکت د خوانه چې ده کومه روزنه لیدلې وه امنیتي محافظت لپاره چې اصلا ده ته محافظتي کارت ویلی شوي یعنې محافظ په دې شرکت کې. د لایسنس د اسلحې اخیستلو هم درلودو د هماغه شرکت د خوانه یې ترلاسه کړی وو او تر څنګ یې د اسلحې ګرځولو لایسنس هم درلودو غیر د دې نه چې د اخیستلو لایسنس یې هم درلودو.
آشنا صاحب د په باب څه معلومات شته چې آیا د تروریستي افراطي ډلو سره ارتباط درلود او که تصادفي په یو پیښه کې راښکل شوی او د دا ډزې کړي؟
مطلق نه ده کنفرم شوی چې دی بګنې د کوم سختریزه مشهوره ډلې سره یا کوم وړې ډلې سره تماس ولري. مګر د فلوریدا والي او سناتورې دواړو داسې وویلي چې موږ ته ایالتي استخباراتو خپل وویلي چې د دې ارتباطات وو د سختریزو ډلو سره خصوصا د داعش سره اما اف بی آی چې فدرال اداره ده دوی وایي چې موږ لا هم تحقیقات کوو، ځکه چې ډېر وختي تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي، تایید شوی نه دی. مګر په ټولو رسنیو کې او په هر ځای کې چې په امریکا کې ځینې کسانونه یا بهر دي، اکثر هغه پلویان چې د داعش په فکر ژوند کوي د ده کار یې ډېر ستایلی دی. اما په خپله تر جمهور رئیسه پورې ټولو دا وویلې چې دا یو د نفرت او د کرکې وجه ده چې په امریکا کې تقریبا شل فیصده دا جرم ډېر اوچت دی.
د ده په باب د ده د شخصي ژوند او کورنۍ په باب تر اوسه پورې داسې کوم درک لګول شوی چې دی څوک دی، په کومه کورنۍ پورې تړلی دی، ورونه، خویندې، پلار، مور دی، معلوم شوی؟
تر یو حده خو معلوم دی. دلته خصوصا په افغان کمیونټي یا دغه ټولنه چې دلته په ورجینیا کې ده او په نیویارک کې پیژني، خصوصا د ده د پلار یا والد چې خپله صدیق مشهور دی په سوشل ټولنیزو رسنیو کې، هغه یو ډېر مباحثهیي کلیپونه او ویډیوګانې ثبت کوي، دی مشهور و. نو دلته یو فامیل چې زه یې پېژنم او روابط مې دي، هغه ډېره نږدې خیسي د دې فامیل ته لري، هغه دا خیسه ماته وکړله چې دغه هلک ښه روش نه لرو، ډېر زشت برخورد به یې کوو همیشه. نو همدې وجې نه موږ نه غوښتل چې دې فامیل سره ډېر روابط موږ ولرو. بیا وروسته خبر شولو چې دغه زوی یې د پلار نه هم سره جدا شوی و، ډېر ښه روابط یې نه لرل. داسې یادېږي تر دې حده، مګر چون پېښه ډېره تازه ده، فامیل یې قطعا تماس نه نیسي، چا ته جواب نه ورکوي چې موږ ته نور معلومات ترلاسه کړو. ټول په دې تمه دي چې کېدای شي چې یو څو ساعته وروسته یا تر سهاره پورې معلومات نور د دې فامیل په باره کې او د دې شخص په باره کې چا ته تماس واخلي.
دا حادثه، دا پېښه به په امریکا کې د افغانانو پر ټولنیز ژوند له خلکو سره په اړیکو کې فکر کوي اثر ولري؟
یاد به ونه لري. دا پوښتنه دلته بالفعل په امریکایي مطبوعاتو کې هم فورا مطرح شوله، مګر داسې ډېر زیات به یې ونه لري. مګر دا چې په هغه ایالت کې افغانان یو بل سره ګوري، نو وایي به چې دغه خپل اولادونو ته څنګه یعنې تماس وسي او څونه باید کمیونټي قوي شي چې دغه مسایلو دپاره چې موږ ته یې دومره ازادي راکړي چې خپل فاشتي ژوند وکړو، نو باید دا هم درک کړو چې د بل چا عقیدې سره هم کار ونه لري چې په هر رقم غواړي یعنې ژوند وکړي. دا سوال دلته مطرح و. موږ علوم اکاډمي چې دلته په ټولو اجتماعي مسایلو کې د افغانانو تماس کې ده، عین مشوره دوی هم لرله چې موږ په کلکو ټکو باندې دا بندو، ځکه چې دا د نفرت هډک انفرادي عمل دی، دا د هېڅ هویت او قوم پورې رب نه لري. یو بد کار یې کړی، بېګناه انسانان یې وژلي دي، دا طریقه نه ده په داسې یو مدني ملک کې چې دلته قوانین او هرڅه شته دی. داسې تصور شته، مګر دې دپاره چې د افغانستان نوم یادېږي، تر ټولو غټه مباحثهیي موضوع به د افغانستان د امریکا په مطبوعاتو کې، ځکه دې کې انتخاباتو مسلې روانې دي. دلته به د اسلام ټکې ذکر کېږي، د افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو د دې مسله به وي، خپله دا د همجنسبازۍ د قانون به یو مباحثهیي مسله ده چې په ډېرو ایالتونو کې اجازه ورته نه ورکېږي خپلو ته. هلته دا بل بحث دی. نو مطبوعات اوس هر ټاپک راخلي، هغه برخې راخلي، امکان لري چې په میاشتو پورې تر څو چې نومبر ته انتخابات نشي کېږي، همدغه مسله د دې قتل نه نیولې دا به وي سرحدي او ډېر مباحثهیي بحثونه به ایجاد شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ټلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا وو. د امریکا د فلوریدا ایالت په یو کلب کې یو افغان تبره کس 50 کسان وژلي دي. برید کوونکی عمر متین نومیږي. افغان ولسمشر، اجرائیه رئیس او نورو چارواکو دا حمله غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
ازادي رادیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار د ټولګټو یا فواید عامه ریاست مسولین وایي د کندهار د یو شمیر مهمو لویو لارو د کندو کپر حالت د رغونې لپاره امکانات ترلاسه کړي. دوی وایي چې د دغو سړکونو د رغونې لپاره به ډیر ژر عملی کار پیل سي. صادق رښتینی له کندهار نور حل رکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دا سړکونه د چاپ مالی امکاناتو رغول کیږي؟
کندهار کابل، کندهار هرات او همدارنګ د روزګان کندهار ترمنځ غځېدلې لوی لارې د مختلفو لاملونو له امله یا پراو یا هم ځینې برخې زیاتې تخریب شوي دي. پر دغو لویو لارو اکثره مهال لوی او خونړۍ ترافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د دې ټولو سره سره لا هم په کندهار کې ډېرې داسې ولسوالۍ شته چې هېڅ پوخ سړک نه لري. د کندهار د فواید عامې رئیس عبدالاحمد احسان وایي امنیتي پېښې د سړک جوړونې د پروژو ټیټ کیفیت د سړکونو د ژر خرابېدو لاملونه دي. دوی وایي تازه د لویو لارو د ترمیم او د بناکاري لپاره امکانات له خپل وزارت څخه ترلاسه کړي دي. د پوادامي رئیس زیاتوي چې د سړکونو د مراقبت په برخه کې د ضعیفه نظارت ستونزې هم موجودې دي. دوی وایي د کندهار د خاکریز ولسوالی د سړک جغل اندازی د اړتیا پر مهال تر سره کوي، او د ځینو لیرې پرتو ولسوالیو د لارو رسېدو پلان هم تر کار لاندې دی. دی وایي په اوږدمهاله کې به کندهار د هېواد د شمال سره د یوه ارتباطي دهلیز له لارې هم وتلل شي. په عین وخت کې د کندهار ښاروالي هم وایي چې د لوی والي او د ښار په ځینو نورو ناحیو کې د سړکونو د جوړولو پروژې اوس عملا روانې کړي دي، او ښاري سړکونه پراختیایي او لومړیتوبونه ذهن لري. د یادولو وړ ده چې کندهار د ګڼو جنوبي ولایتونو سره د لویو لارو په واسطه وصل دی چې ډېر کله یې ورتګ له ساعتونو ورځې وخت په بر کې نیسي.
صادق رښتینی له کندهار راپور راکاوه. د ژغ کیفیت ښه نه و، معذرت مو ومنئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
خبر یاست. امریکایي ساینس پوهانو په دې هیله یو خورا حساس فوټو سنسر جوړ کړی چې د ناروغیو د چټک تشخیص د ټکنالوژۍ له جوړېدو سره به مرسته وکړي. د یونایټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې تر دې وړاندې ساینس پوهانو د سرطان او بېخوبۍ په شان د بېلابېلو ناروغیو ترمنځ ارتباط او د ککړو حجرو د میخانیکي خواصو په اړه څېړنې کړې وې او نتیجې ته رسېدلي ول. خو د دغو خواصو د چټکې او حساسې پېژندنې لپاره وسایل نشته. د امریکا د ایلی نیوز پوهنتون د طبي او انجینري علومو استاد ګوراو باهل وای د مایکرو سیلونو او ژوندیو سراتو په باب د معلوماتو زیاتېدا به په بدن کې د دغو خورا وړو شیانو د حرکت، د تومورونو یا دانو د تشکیل، د انسان په بدن کې د سیلونو او باکتریاو د خپرېدو د څرنګوالي، د ناروغیو د خپرېدو د څرنګوالي او نورو په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. د ایلی نیوز پوهنتون څېړونکو د خپل اختراع کړي سنسر په اړه په اپتیکا مجله کې معلومات خپره کړي دي. د دوی په وینا دا سنسر په ډیر سرعت کار کوي.
په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته سوي. د سرحدي ځواکونو مسولین وایي چې پاکستاني قواو ته غشمتونکي ځواب ورکړي. شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو مسولین وایي تیر شپه د تورخم په جګړه کې افغان سرحدي پولیسو پاکستاني ځواکونو ته غښمتونکي ځواب ورکړ. په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو رئیس سرکان محمد ایوب حسین خیل د تورخم نه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د یک شنبه پشپشه او خونه بجې هغه محل رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو د افغان حکومت له همغږۍ پرته غوښتل چې د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. نوموړی وایي کله چې دوی د دې کار مخه نیوله، پاکستاني ځواکونو له وړاندې نه د جنگ تیاری نیولی و او پر افغان ځواکونو یې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې وروسته افغان ځواکونو ورته غښمتونکي ځواب ورکړ.
اغوی د خپل هغه د سفری نقطه پوسټه ټول ته زړه تنګو باندې په خوله له تدابیر نیول و د مهمات او د پرسونل په لحاظ خپل پوسټه اکمال کړو. د وخت په د ټوپ ټان سوري لاندې د خپل کار شروع کی. خو د افغانانو وطن پرستیو خدای پرستی نه خبر نه و. موږ اوس کوی چې موږ د رحمتونکو ځواب ور.
حسین خیل وی په دې نښته کې چې د څو ساعتونو لپاره دوام وکړ د سرحدي ځواکونو یو سرتیر شهید شوی او 15 تنه نور زخمیان دي.
تلفات موږ لرو، یو کس زموږ شهید ده، زخمیان هم لرو، او دا دا د ماخام شهید ده، دا د وطن شهید ده. هر چا به د الله پاک بکه شهادت په نصیب کړي. بختاور خان د افغانستان، د افغانستان د ولس نه په دفاع کې شهید دي، دا بهترین شهادت ده.
د حسین خیل په خبره سره لدې چې پاکستاني ځواکونو په دې نښته کې خپل هغه ټول وسلې چې ورسره په لاس وي کارولې دي، خو بیا هم افغان ځواکونو ورته سخت ماتې ورکړه.
هر رقم وسلې چې دوی درلودلې چې دوی ورباندې نازېدل، له هغو نه استفاده کړې ده. خو د جنګ په ډګر کې عالي مورال، خدای پرستی، وطن پرستی ښه مورال د جنګ په ډګر کې دوی مورال نه درلودل. د خپل په تجهیزاتو، د خپل په هغه ټکنالوژي باندې دوی مطمئن وو چې افغانانو په خدای پرستی او په وطن پرستی تعلیم مورال باندې ته ماته ورکړه.
نوموړی وایي ممکن په دې نښته کې پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي وي، خو په خبره دوی سره کره معلومات نشته. د سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې لا هم په تورخم کې جنگي حالات دي او د ډیورنډ کرښې دواړو لورو ته ځواکونه لاس په ماشه ناستي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم په تورخم کې د همدې تاسیساتو د جوړېدو په سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لفظي شخړه راولاړه شوې وه او یاد دروازه د څو ورځو لپاره د مسافرو پر مخ تړلې وه. هغه مهال په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي وو چې پاکستانی لوري ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به د ډیورنډ پر کرخه په خپل سر تاسیسات نه جوړوي، خو د تېرې شپې پیښې نه داسې ښکاري چې هغه ژمنې په نظر کې نه دي نیول شوي.
موردل چې په ترخم کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو پر سر د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نشته سوی، په دې بهیر کې یو افغان پوځي وژل سوی، 15 تنه ټپیاندي. د ملي امنیت شورا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه سوی چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو د بندولو لپاره له هر اړخیزو اقداماتو استفاده وکړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې مخدره مواد له کوکنارو ناوړه استفاده او په ځینو ځایونو کې له خلکو څخه د عشر او زکات ترلاسه کول د وسلوالو طالبانو کورنۍ مالی سرچینې دي او باید مخه ونیول سي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ د یکشنبې په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د کورنیو مالی سرچینو په وچولو کې جدي اقدام وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور صادر کړی چې د افغانستان په داخل کې د دښمن خصوصا طالبانو د مالی سرچینو د وچولو لپاره له همه جانبه تدابیر او اقداماتو څخه استفاده وکړي. کوکنار له قانونو څخه ناوړه استفاده او په ځینو ځایونو کې عشر او زکات د طالبانو د تمویل د منابعو په توګه یاد شوي.
ښاغلي غورځنګ زیاته کړه د افغانستان د علماو شورا به هم په دې اړه خپل اسلامي او دینی مسؤلیت ادا او څو ورځې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. د اقدام وروسته له هغه کیږي چې په ځینو ولایتونو کې د طالبانو لخوا له خلکو نه د عشر او زکات د ټولولو خبره کیږي. همداراز تر دې وړاندې افغان او بهرنیو چارواکو په وار وار ویلي وو چې طالبان له کوکنارو او قانونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. بلورته د افغانستان د ملي امنیت شورا او دفاع وزارت له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په برخه کې د امریکایي ځواکونو د صلاحیتونو لا زیاتېدو هرکلی وکړ. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په همدې خبري غونډه کې له افغانستان سره له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتو پریکړه کړې د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي. هغه هیوادونه چې له تروریزم سره په مبارزه کې ژمن دي باید له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې نور هیوادونه هم مرسته وکړي سو له تروریزم سره جګړه ژر خلاصه شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پلان تصویب کړی چې له مخې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکایي پوځیانو صلاحیت زیاتیږي او هغوی کولی شي له افغان امنیتي ځواکونو سره مستقیمه همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا هوایي ځواک باید هغه ځایونه هم په نښه کړي چې هلته د دولت د وسلوالو مخالفانو د روزنې، تمویل او تجهیز مرکزونه موجود دي.
په همدې حال کې د ملي امنیت شورا د پاکستاني چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ویلي وه د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي. احمد تکل نور حل راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان پرون یو ځل بیا د پاکستان د پوځ د لوی درستیز هغه ادعا رد کړه چې وایي د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله په افغانستان کې دی او امریکا او افغانستان باید د هغه مرکزونه په نښه کړي. تواب غورځنګ پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې د جنرال راحیل شریف وینا ته د اشاره پترڅ کې وویل د ملا فضل الله په مشرۍ د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې نشته، خو اسلام آباد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړې لمخه هغه افغان طالبان په نښه کړي چې د پاکستان په قلمرو کې دی را دي.
ټي ټي پی نور ترهګریزه ډلې د حقانی شبکې د القاعده د طالبان او زمنن د لشکر طیبه په شمول هغه ډلې دي چې همدې منطقې امنیت ته ګواښ پیښ کړی او همدې افغانستان ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړی. زموږ باور پر دې دی چې د تورونو د لوبه کومه نتیجه نه لري. زموږ باور پر دې دی چې که غواړو چې په منطقه او افغانستان کې سنسول راشي ښه ده چې د سولې د څلور جانبه مذاکراتو د توافقاتو پر اساس د هغه ډلو په مقابل کې اقدامات وشي چې همدا اوس د پاکستان په خاوره کې د افغانستان پر ضد په تروریستي فعالیتونه لګیا دي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو په ګډون له یو پلاوي سره په کتنه کې له کابل او واشنگتن څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام وکړي. په دې پلاوي کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن، په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د امریکا د ولسمشر ځانګړی سلاکار پیټر لیوی شامل وو. د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته امریکایي پلاوی د لومړي ځل لپاره د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره د لیدو کتلو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړ. او د جمعې په ورځ د پاوز له لوی درستی سره وکتل. د پاکستان پاوز تایید کړی چې دواړو خواوو د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره په کتنه کې وویل د افغانستان حکومت هڅه وکړه چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د سولې بهیر چټک کړي، خو د ده په وینا پاکستان پر خپلو ژمنو ونه درید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له دې سره اته نیمې بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودی ناوري.
یو افغان تبر امریکایی پرون سهار د امریکا په فلوریدا ایالت کې 50 کسان په ډزو ووژل او 53 نورې ټپیان کړل. دغه کسان هم جنس بازانو او پر یو کلب کې راټول شوي وو. افغان چارواکي د تورخم په دروازه کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړل چې وایي د پاکستانی طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي او افغانستان او امریکا یې باید د پوځي اقدام په وسیله له منځه یوسي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې پرون سهار نه حمله په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید هیلری کلینټن د امریکا له خلکو غوښتنه وکړه چې د کورنۍ او بهرنۍ ګواښونو په وړاندې د خپل هیواد دفاع لپاره هڅې زیاتې کړي. د ایتالیا سمندري ساتونکي وایي چې باندې 1200 کډوال د سیسلی ټاپو په سواحلو او د افریقا د شمال په اوبو کې د عملیاتو په ترڅ کې ژغورل دي. راپورونه وایي چې پولیسو د جرمني د پارلمان د 11 تر اکتوبر وکیلانو د امنیت لپاره وروسته له هغه تدابیر ونیول چې هغوی ته د مرګ ګواښونه وشول. او د اروپا د فوټبال اتحادیې خبرداری ورکړی کچیرې د روسیا او انګلستان د فوټبال ټیمونه مینوال بیا تاوتریخوالی وکړي، دغه دواړه هیوادونه به د 2014 کال د اروپا د اتلولۍ له جام څخه وباسي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ورزو د خبرونې پاتې راپورونو ته. د لوګر چرواکي وکیلان او د سیمې اوسیدونکو وایي چې په خرور ولسوالۍ کې د تیرې جمعې په ورځ د وژل شویو نجونو د قضیې تر شا انګیزه لا هم څرګنده نه ده. خو د چرواکو په وینا چې د پیښې د پلټنې لپاره په سیمه کې یو باصلاحیته هیئت کار کوي. نور حال د داود تپن په راپور کې.
د تیرې جمعې په ورځ د لوګر ولایت خرور ولسوالۍ پنجپای سیمه کې دوه موټر سایکل سپرو وسله والو چې د سیمه اوسیدونکو په خبره د افغان ځواکونو یونیفورم یې په غاړه وو، درې خویندې په داسې مال په ډزو ووژلې چې نجونو غوښتل کلي ته ورسېرمه غونډیو څخه د اختر خوشحالۍ لپاره د کور سپینولو په موخه سپینه خاوره یوسي. د لوګر ولایتي چارواکي وایي د یادې پیښې په اړه دوی په خروار ولسوالۍ پنجپای سیمه کې خپلو پلټنو ته دوام ورکړی دی او غواړي د پیښې تر شا اصلي انګیزه معلومه کړي. د دې ولایت والی محمد علیم فدایي ازادۍ راډیو سره د ټلیفون پر کرښه وویل چې دوی د پیښې قربانیانو له کورنیو سره په تماس کې دي او په سیمه کې لام پلټنې روانې دي او وروسته له معلوماتو لاسته کولو به رسنیو سره بشپړ موضوعات شریک کړي.
پیغام و کورنۍ تر سوالای تر هغه پوری چې زموږ پلټنې بشپړ شي بیا به پوښتنه شي د دې قضیې تر شا انګیزه څه ده او قاتلین یې څوک دي. او که هر کله چې قاتلین معلوم شول ان شاء الله موږ به ایر جی تی عملي وي په نورو کې.
نوموړی کسام دال وخت مخکې غنی چې وایي پیخه د کومې انګیزې له مخې رامنځته شوه. خو د لوګر ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل وایي کورنۍ د شخصي خصومت کار شوه ده.
مالن اچات سره دایو سره د بدی والا کسانو یو کور سره بدی لري دی او دا کار کوي دا یاد دی لپاره چې دا بدی شنه پیدا کیږي خلکو په منځ کې دا بد نورم دی. یو شیطانی عمل کوي دا شیطانی عمل هم طالبانو رد کوي هم د افغانستان مشروع منتخب حکومت رد کړی او موږ راځو.
د ده په خبره دا کورنۍ پخوانی تربګنۍ او ستونزې لري چې پر هغه اساس ورته ښایي مشکل ایجاد شوی وي، خو د سیمې یو اوسیدونکی بیا دا خبر نه مني چې کورنۍ دې د شخصي خصومتونو ښکار شوی وي او وایي طالب وسله وال غواړي د حکومت بدنامولو په موخه داسې پیښې وکړي.
دا کسان د ظلمت لخوا نه د جرنګ له علاقه نه راتېر شوي دي او دا درې ځمکې په شهادت رسولي دي. دا خلک شخصي مشکل نه لري، اما په 200 متره دولت کې پراته دي. 200 متره کې دولت په دې کلي باندې حاکمیت نه لري، دا منطقه چې نورو خلکو په لاس کې ده. نو دلته یو عمده دلیل دا ده چې دولت بدنامه کېږي، هغوی د لباس او دریشو نه استفاده سره ده او دا سره د اشاره ده غریب د دې سره سره د عمل وشي. دا خلک له نږدې نه ملکي ده، نو د دې خپل مشکل شخصي نه سره کلیوالي مشکل نه درلوده.
د نوموړي دغه خبر وسلوال طالبان نه مني چې دغه درې نجونې د دوی ملګرو وژلې دي، خو وایي چې که په پیښه کې ښکېل کسان د دوی لاسته ورغلل جزا به ورکړي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. اول د ډیلی میل ورځپاڼې پاڼې راړوو. دغه برتانوي ورځپاڼې په یو مطلب کې له طالبانو د القاعده شبکې د مشر ایمانول زواهری د بیعت پر مسله لیکنه خبره کړې چې په یو صوتي پیغام کې دا موضوع اعلان کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د القاعده شبکې مشر ایمانول زواهری ته د منسوب صوتي پیغام کراوالی نسی تاییدولی. ډیلی میل ورځپاڼې زیاتوي وروسته له هغې چې د امریکا سمندري ځواکونو د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې په پاکستان کې وواژه، ګمان کیږي ایمانول زواهری به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې پټ وي. د مطلب په حواله د بن لادن له وژل کېدو وروسته داعش ډلې چې په عراق او سوریه کې خلافت اعلان کړی پر القاعده شبکې غلبه حاصله کړه. د ډیلی میل د مطلب په یو برخه کې راغلی د روان میلادي کال په لومړیو کې د اسامه بن لادن 23 کلن زوی حمزه هم یو پیغام خپور کړ او په نړۍ کې له مجاهدینو غوښتنه وکړه چې د غرب پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. په مطلب کې لولو ایمانول زواهری د هغه پلان ملاتړ هم کړی چې د داعش ډلې پر ضد د مقابلې لپاره دی د القاعده شبکې خپل خلافت ایجاد سي. واشنگتن پوست ل امریکا د خبرېدونکو ورځپاڼې په غور ولایت کې د وسلوالو لخوا د یو ځوان د وحشیانه وجنې په باب یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی یو ځوان ژوندۍ پوست کړی سو، آیا دا د طالبانو د نوي وحشت نښه ده؟ واشنگتن پوست لیکي د افغانستان په یو لرې پرته سیمه کې د زرګونو کلونو حاکم قبایلي دود دستور او د طالبانو زیاتېدونکي افراطیات د دې سبب سي چې فضل احمد په دې شکل ووژل سي. که څه هم دا پیښه څه باندې نیم کال مخکې سوې، خو واشنگتن پوست او څو نورو ورځپاڼو اوس دې مسلې ته پام اړولی دی. د غور چارواکو ویلي شک کېږي چې د فضل احمد یو لرې خپل به د طالبانو یو پخوانی قومندان وژلی وي. په ډسمبر میاشت کې سختریزو وسلوالو د غچ په ډول احمد له کوره ویست او د هغه سترګې یې ویستلې. د واشنگتن پوست په مطلب کې راغلی یویشت کلن احمد چې مزدوري یې کوله لا هم ژوندی و، خو کله چې وسلوالو برید کوونکو یې د سینې پوستکی جلا کاوه د چیغې وهلې، دوی یې زړه له بدنه جلا کړ او وروسته یې د چارواکو په وینا له یوې لوړې پرشې یا ګارې لاندې واچاوه. له غور نه د ولسي جرګې استازی رقیه نایل وویل دوی دغه ځوان ژوندی پوست کړ. واشنگتن پوست زیاتوي وروسته له هغې چې د دې قضیې ویډیو او عکسونه هر خوا خپاره سول، وسلوالو طالبانو په دې وحشتناک جنایت کې خپل دخالت رد کړ.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه محمد غیاث د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه زما پیغام د ازادۍ راډیو له لارې نشر کړي او محترم د کورونو چارو وزارت ته یې ورسوي او محترم وزیر صاحب ته یې ورسوي چې د افغانستان په 362 ولسوالیو کې د دولت د مخالفینو عینین دادا طالب په نوم چې جنګي کې د دو خلکو په دې ولسوالیو کې ځمکې دي او دغه ځمکې خپلو خپلوانو ته ورکړي دي او دغه خپل او خپلوان یې ورته کوي او د دې ځمکې اصل بیا ماغو مخالفینو ته ورکوي. زما د کورونو چارو وزارت ته هیله ده چې خپلو امنیتي ارګانونو ته امر وکړي چې دغه ځمکې ته غصب کړي او دا ځمکې حکومت د خپلې ولکې خپل لاس ته راوړي او دا ځمکې خپل حکومت وکړي او هغوی د ځمکې همدې ځمکې پسې ټوپک راخیستی، همدې خاورې پسې ټوپک راخیستی، همدې حکومت پسې ټوپک راخیستی. دا ځمکې دا باجونه چې دلته دوی اخلي دا پې ودروي دا ځمکې ته غصب کوي، دا حکومت پخپلا کوي، پخپلا ریبي چې د افغانستان په هر ځای کې او د افغانستان د حکومت راسرسۍ ورته وي، دغه ځمکې ته ودروي.
سمیولا حلیمی تندرم دی پرچا ولای چمکنه و رسولی تا خبری کم سیما وقتان دی روشن مخبرتی شبکی سخه دادا اخبار دی کمپانی تخصی پرچا چمکنه و رسولی که دی روشن شبکه دی پاعل شی البته شارینا و بازار که بابا خیلو که گرمی که مندخیر دی آسیم تیز کار میکن شبکه شتا دا څنګه ولې سره بنګ خو سین کې کار کوي د پکتیا په دندې پټانو له سره کې ډېر شان شبکا پاره یا کار کوي زیات نو پوسلرونکي ولې سره شي هغه څنګه ولې سره په څنګه ولې سره کې نه دی پاله شوی تاسو څنګه ولې سره ته ولې کوم لرنه نه کوي او څنګه ولې سره کې باید پر جی انټرنیټ هم پال شي ترڅو یې خلکو ستون دی هوار شي
دل خوص ولایت حبس خبر خام د خوص ولایت د شهزاد پانتون معسلیم او شهزاد پانتون کې د رستون زی موجوده دی دلته رمضان المبارک چې د ساده ګرمۍ ده شاګردان محصلین ته هیڅ سواجی نه کیږي مدیرین معلمین ته حتی کنډیشنینګ نه پنځه چلانې د افغانستان ولخمصر د لوړ د رئیس سهیل پنځبای دی څو ته توجه وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زمان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د تاسې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. یو شخص له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د اختر محمد په اکړه معلومات لري. بل ورور په نامه د قدرت الله تلیفون کړی دی، دی هم له هلمند څخه وایي چې د یو شخص په اکړه چې نوم نه دی ویلی معلومات لري. همداراز بیا هم له هلمند څخه یو ورور په نامه د ساحل تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د عزیز په اکړه معلومات لري. ګران دوستانو د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغام هم شته چې یو ورور له ملي اردونه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې ځینې کسان چې له خپلو کورنیو څخه خپه شوي دي په ملي اردو کې دي. د داسې پیغام مونږ ته رالیږلی دی. همداراز په وار وار مونږ ویلي چې ازادي راډیو ته که تاسې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. یوه ګران ورور مونږ ته تلیفون کړی دی، نه یې خپل نوم اخیستی او نه یې د خپل د ورک شوي زوی نوم اخیستی. د ده تلیفوني پیغام به هم واورو. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 4 1 4 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده ازادي راډیو .org او یا هم ازادي راډیو .com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور له هلمنده تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د اختر محمد په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
ما دا پیغام دی چې ما سره د اختر محمد په نامه باندې یو نفر را څلور کاله کېږي چې را سره دی، نو کار څوک شناخته یې ما ته په دغه نمبر باندې زنګ وایي. زه محمد د هلمند ولایت نه غالي د ولسوالۍ یم او دغه زما ټلیفون شمېره ده 00 00 3 2 9 2. مرچا د یو نفر زنګونه وله چې د فراه د کرکن لاګي دی او دا چې دوی وایي وایي زه د چارچینو یم، اصلي ملکان وایي اصلي د چارچینو یم، اوسېدونکي په مجي کې دوی نو شناخته یې نه مانګېږي.
تلیفوني پیغام مو واورېد. یو ورور په نامه د قدرت الله له هلمند تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص پاکله معلومات لري. دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د قدرت الله احمد هلمند ولایت وره دپنه پاس دی د باندې فرس د دې وخت کې عزت مزدور د خوراکي او زموږ کور به باسوي دی. بیا وای وای د کور نه لرم یو کار یې کوي چې د ورور په هلمند کلاجیس کې سم چې مزدور یې خپل په انګورو ترینینګ زره مزدور وسته رختین خطه وو د باندې غټم وو که شناخته یې دا موږ په وطن کلا دې سرګا شاته نه دې دا زما نمبر دی اړ دې وکړي دې د تجارت په دې د کې ورو ورو باندې غټ سپر و یو یو اته درې سپر درې یو دې دا زما نمبر دی اړ په کای ورو ورو راځي چې په انمن ولا کلا دې سکاري و شناخته یې راځي چې د باندې غټ ورو
ټلیفوني پیغام وو اورید بیا هم له هلمند څخه گران ورور ساحل مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلې دی چې دی وورک شوی شخص په نامه دی عزیز معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه ساحل سینا د هلمند ولایت تریخ نوور سره د تلیفون پر کښه باندې واسایم. ما د یو څوک معلوم دی د عزیز په نامه کلوای زره خو ما کلوای د پکتیکا یم صابر تقریبا لري د سګردای سړی دی سر په دواره سرګو نشي د سترګي دی دی هم په دې وخت کې چې مو په دې کې شرطو کې راغره دي خپل کور نو وسه خپل کور ځای نه دی ورته معلوم کزما څو کاورې ساو یا ته نه دې دوستانه ورې ماته دې پر هغه شماره باندې د زما دې پر همدغه شماره باندې زنګ وې د ټلیفون شماره د 0 5 0 1 2 8 اویا د ټلیفون بل شماره ده 0 5 0 4 0 2 8
زه د خوجه بابا خبرې کوم. زما یو اکا دی د شل کال کې چې ورک دی د محمد لال په نامه دی ایران ته تللی دی. زه د خوجه بابا د باران اکا زوی هم کته د زما غږ خپله اوري یا نور ملګري اوري په دغه شماره دی ما ته زنګ ووي 0 5 0 4 0 1 0 1 شماره یو ځل بیا 0 5 0 0 1 0 1 وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خوږ یاست. درنو اوریدونکو یو شخص مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوی یو ملګری شهید شوی دی او دای دغه پاکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه جمعه ګل د باباجی د اوسلرمي اوزیه خبره کوم. زموږ یو انډیوال نوم یې کمال دی چې په موږ سره شهید شوی دی. په دې شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي قریبان دي 0 5 0 4 9 15 8 1 3 8 یو ځلو بیا 0 5 0 4 9 15 8 1 3 8 په دغه شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. ګران دوستانو یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی چې ډیر کسان چې له خپلو کورنیو څخه خپه کیږي او له کوره وځي نو اکثرا دوی ملي اردو ته ځي. دغه ګران ورور داسې معلومیږي چې دی خپله هم په ملي اردو کې وو. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم. زه سکندر د خوست ولایت څخه خبرې کوم. ما خبر دغه دی چې دغه کومه تلیفوني خبرونه کې د ورکې عزیزانو په نوم چې دوم دغه خلک زه خپله په ملي اردو کې وم. په ملي اردو کې ډیر دی د کور طرف نه پټه مرور غلي دي مرور چې راغلي دي دای سب شوی دی باید د پښتنه په وزارت کې وکی ایا ته اسناد دي چې د پونکای چیرته د پونکای چیرته دی ولونه نه یی چې ځکه مونږ شرکی وو دای په خو په یلی په وزارت کې دای پاته لګیږي چې دلته څه دغه په پلونکی ځای کې دی. کور دې لپاره معلومات ورکوي نه او مور په تشویش کې کوي.
مننه.
د دې غران ور ټلیفوني پیغام مو واورید. مونږ په دې حق له کوم معلومات نه لرو خو د دې ټلیفوني پیغام مو خپور کړ. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاس. ګران اوریدونکو، تل مو په خپلو پروګرامو کې ویلي دي چې کله ازادي رادیو ته تاسو خپل ټلیفوني پیغام پریږدئ، لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، بیا نو اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. خو ډیر کله داسې نه کیږي لکه چې دغه ګران ورو کوم چې ازادي راډیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږلی دی، راځئ چې هغه ټلیفوني پیغام واورو.
زما نوم حاجي مجاور دا آر د کابیسا ولایت نه دوه سالي آر اس نه خبرې کوم تاسو سره. زما یو زوی ډېر ورځې تقریبا دولس درس میاشتې کېږي، که چا دې بدې که ژوندي کړي مړي دغه شماره باندې جنګ وي راته سفر هو آیا
دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام خپور کړ. خو په بزل ګرانو دوستانو، کله چې موږ ته ټلیفون کوي، اول په خپل ټلیفوني پیغام کې خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د ټلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، اوس وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما زه د خوځو بس خبرې کوم. زما یو اکا دی د شرکاره کې چې ورک دی، د محمد دال په نامه دی، ایران ته تللی دی. زه د خوځو به د باران اکازو هم کته د زما ځخ خپل اوري یا نور ملګری اوري په دغه شماره دی ما ته ژنګ ووي. سپر و سپر تلور بیا سپر و نه تلور یو شماره یو ځل بیا سپر و سپر تلور تلور سپر و نه تلور یو وسلام.
کندهار ولایت شاغه پښینو کې ورکوې دي کار مسلمان ورو ته د احسان الله در علی په نامه چړي باندې اکلي نه ماته کې پداش مره رنگوې د مهرباني لمسې چې پروا څه پر درې نن پنج درې یو درې دوا یو نره زل بیا ول چې پروا څو درې نه څو پنج نه درې څو یې وشت مهرباني لمخې د ماسر پداش مره اړې کوونې شي د پلان نه قاری عبد الکریم دې چې مشوره په مده ماده خو شر د خپل د پلان نه پیژندې ته هو بلا صاحب باندې پیژندې پلان یې ګډ دی په هر چا ته کثیر معلوماتي ماته پداش مره معلومات راځي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اسماعیل دا اتیو سوالی ده کندوز ولایت څخه زم د غلام زیمه دا ایدر مسیمه د جان محمد نامه مولا کا نظر کته ویلې د سرور وارد دی د لال محمد زوی دی پنځه دېرش کاله کېږي چې دی نظر کته وی کوچنیان د اوسه په انتظار دي د ارچه د ولسوالۍ استویږي د جمعه هم د خورای دی که یا د خپل ځای اوري یا څوک درک لري په دغه شماره ما ته زنګ ووایي چې مخکې مې سوت کړی ده سره دغه شماره ادرس مې نه وویلې د ولایت دغه شمارې باندې زنګ ووایي صفر و اته پنځه صفر صفر څلور درې و په دغه شماره کې زنګ ووایي که یو څوک درک لري و شرینې زر ډالره ده.
زه رحمت الله نومېږم. د زین الله قاضي موږ څلور ورونه و دوه شهیدان سوي دي. یو د بیدالله په نامه دی، د اووه کاله کېږي چې ورک سوی نادرک سوی دی. هر مسلمان ورور ته کې یا پاتوي او یا څنګه دی ورسره انجوالي نو په داس مې راځي موږ سره تماس ونیسي. صفر و صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه مېره ځل بیا و صفر و اته و صفر و اته شپږ درې دوا درې پنځه پنځه و سلام.
زه ما زیده کندهار د ولسوالۍ څخه و دې څنګه موږ د کندهار د ولایت څخه ما زنګ ورولې دي. از ما زی په څنګه کې نوم یې موسی خان دی، د پلار نوم یې محمد ابراهیم دی. دا 15 کاله کېږي چې د پسنګیر په ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. نه د مرګ درک لرو، نه د ژوند درک لرو. کوم پیدا کړي د خیره دغه شمېره ته باره زنګ را وه 0-5-15-5-5-2-2.
بله، السلام علیکم. عبدالغنی محمدی کوچان د پکتیا ولایت نه ما یو تر نه درک زندان کاله کیږي. زه پاره د کچاتی پاک له معلوماتي د اسلامي انساني خوښوي له مخې د پدې شمېره ته ماسره زوی شي او ډبل جایزه دې ملاسته کی. د ټلیفون شمېره د یا په خپل د غږ د ایوري ټلیفون شمېره د 0-5-4-4-9-9. ټلیفون نمبر یې وره بیا وایم 0-5-4-4-9-9. نو که هر چا ته معلومات یې تر دې شمېره باندې تماس ونیسي او ډیره مننه به یې مخ.
السلام علیکم. زه د بلوچستان د پخانځي د امان زفرلا خوشحال ترین یم. زما یو دا کاغذي ورک دی چې نیم په نامه د دادو نمیږي، د ورور نوم یې لالی دی. او په دغه ارمان کې مور مړه شو او پلار یې مړ شو. دا 15 کاله کېږي لګېږي د مسافران ازادي راډیو ډېره اوري. که زما غږ اوري دادو، ما ته دې پر دا شمېره خامخا ټلیفون وکړي. ټلیفون شمېره ده 3-1-0-3-8-9-0. یو ځلې بیا وایم 0-3-1-0-8-9-0. ازادي راډیو سره مزدا غټیره ده چې بعد از موږ پیغام شي او نشر کی. ازادي راډیو سره موږ ډیر زیات خوشاله یو، ډیر مننه. بدار مان کې مور پلار دواړه مرسو او ورونه په دا غر مان دي. که زما زغر خام خادي پرداش ما ټلیفون او کیابم کارچا معلومات را پیدا کو دا غو پر پر شرنیو می ډیر مننه. ازادي راډیو زنده باد.
ازادی و ټول کارکونکو ته زه سلامونه وایم. بعد سلام، از ما نوم سید علی دی، د هلمند د ګریچ د ولسوالۍ مې اړیکه درسره نیولې ده. نو زما یو ورور ورک شوی دی، دا شل 21 کاله کېږي ورک شوی. نه درک شوی، نه د مړه نه د ژوندي معلومات سره. نو که چیرې دی زما غږ اوري، نو دا زما ټلیفون شمېره به زه وایم. دی چې دی د غلانبي اکا زوی دی، د شغاسي اکا ملسۍ ده. که دی خپل اوري که نه وي، که یې د یو بل چا سه یا معلومات یې یا ورسره یي، هغه دې پر دغه شمېره باندې ما ته معلومات را کړي. 0-5-9-5 او 3-8. یو وار بیا لا بیا وایم 0-5-9 او بیا و او بیا 3 او 9 او 5-2-8-3. دا شمیره ده. بس سوالی شي چې دا د چا شي معلومات او یا دی خپل زما غږ اوري، پر دغه شمیره دې زما سره معلومات وکړي. د مړه یا د ژوندي معلومات دا زما د ورور فضل بایي راکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم امیر زی صاحب. زه مرک مشهور په امیر محمد د شبرغان د اخشې د فیض آباد اوسېدونکی دی. ما یو زوی د عمران په نامه د جغسای د زرګرخانې د شبرغان د ولایت څخه د نورګل له کوره څخه نادرکه شوی ده. عمران نومېږي. 14 کاله عمر یې ده. 16 کاله کېږي چې د مدرسې په لار باندې نادرکه شوی ده. هر مسلمان ورته که معلومات وي د عمران په نامه باندې، یا له هر چا سره که چیرې یا بندي یا په داخل یا په خارج کې، مونږ ته دې په دې نمبر په تماس کې شي. 0-9-4-4-2-5 چیرینه ورکول کېږي. وسلام.
زه بیدلال شنگزی صاحب کندهار له ولایت ته خبر کوم. یو نفر مې دا شپه ورځ کې چې ورک ده، د اختر په نامه ده، د علم خان زوی ده. دا شپه ورځ کې چې روزانې ته تللی ده، اوس یې درک ورک ده. که چیرې موږ ته معلومات یې ازادي راډیو دې اعلان وکړي، موږ ته په دې لمبرو باندې الله کې که چیرې څوک حل لري یا مسکر وړي یا مانا موټر والی، موږ ته ال را کړي په دې لمبرو باندې. زه به شماره درکړم 0-5-15-19-9-5. بېته لمبر څه 0-5-2-5-2-4. سلیرویس دغه شماره ده. په دوه شمارو دې مرسته څوک حل ده کې د شپږ ورځې کې له کوره نه درکه ده. یو اعلان ته ورکړي که چیرې معلومات اوس.
کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د ډېر وخت کېږي تقریبا یو دوه کاله کېږي، نوم یې عبدالبصیر ده او ورک ده. که هر چا ولیدی په ده شماره دې زنګ راته وویل، صفر اویا اویا درې شپېته اته شپېته یو تقریبا داس په سترګو ډېر چپاک ده. والسلام با احترام.
السلام علیکم، زه عبدالصمد د پټي څه خبره کوم. زما یو انډیوال ده دا څو کاله ما سره مدرکه ده، د مولوي داد محمد چې مخ هلمند مرجع کښې هم نه امامت درلودی، نو کار چا ته پته یا معلومات یې یادی زما دغه اوري په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي. 0315 85 4940 بیش مارا دی ما سر زنگوی که هر چا تا معلوماتی خپل شیرینی دی واخی. السلام علیکم.
گرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.